سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفي الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم 15 لک دقیقې موسیقي لرو خو په 15 لومړی دقیقو کې به خبرونه او راپورونه ووري مهم راپور مو دا چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت له کاندیدانو او کمپاینرانو غواړي چې لری سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره نه ورځي نور مسائل هم لرو د فرانسې دفاع وزیر وایي د ایران د لری وطن وشتون کې توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی ننګرهار کې چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې له ټولو انتخاباتي غونډو د 2 ساعته مخکې دوی ته خبر ورکړي چې امنیت یې ونیسي د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې د دریو هوان مرمیو په لګېدو یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ټپیان دي او د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنګټن کې لیدلي خبرونه ننګرهار کې چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو 2 ورځې مخکې دوی ته احوال ورکړي څو په ولسی غونډو کې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي د ننګرهار والی حیات الله حیات دا خبره په یوه اعلامیه کې پرون کړې ده ورسته له هغه چې په کاما نسبتا امن ولسوالۍ کې ځانمرګ برید شو او 4 کسان وژل او 3 نور ټپیان کړل د غبرید د انتخاباتو د یو کمپاین په مهال شوی د ننګرهار د والی ویاند تولا خو ګیانی هم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویلي د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د والی دا غوښتنه چې 2 ورځې مخکې د امنیتي ادارې خبرې شي بیا تکرار کړه
ټولو کمپاینرانو یا نور مراسمو تر سره کوونکو څخه چې هغه د محفل جوړوي غونډې نسی یا سولیز لارونه کوي زموږ غوښتنه ورڅخه ده چې دوی 3 ساعته وړاندې امنیتي مسؤلینو یا ولایتي ادارې ته په رسمي ډول خبر ورکړي تر څو د دوی خوندي امنیت ونیول شي چې له امله یې د پیښو د مخنیوي هڅه وشي
خو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د ننګرهار د سې شنبې ورځې برید په ولسی خلکو برید بللی او په کلکو ټکو غندلی دی یو نړیوالې رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي دی پاکستاني ملا په وروستیو کې د بلومبرګ خبرونې سره په یوه مرکه کې ویلي په سیمه کې د چین رول د امریکا په نسبت ډېر د پاملرنې وړ دی د بلومبرګ د راپور له مخې مولانا سمیع الحق چې د طالبانو معنوي پلار په نوم یادیږي دا مهال د ډلې سره نږدې اړیکې لري له طالبانو سره په خبرو کې چین د منځګړیتوب لپاره غوره بدیل بللی دی بلومبرګ خبرونې ویلي چین د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه اندېښمن دی او غواړي چې د دغه هیواد د کړکېچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې د دریو هوان مرمیو په لګېدو یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ټپیان دي د پښتون کوټ د یکتوت کلي اوسیدونکي او طالبان ادعا کوي چې پرون شپه د هوانونو د ولسی پاڅونوالو غړو وشتلی دي د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش د ماشومانو مرګ ژوبله تاییدوي خو وایي چې هوانونو ولسی پاڅونوالو نه دي توغولي د پیښې څلور ټپي ماشومان د میمنې ښار په روغتون کې بستري دي چې د یو وضعیت نازک ښودل شوی په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتیدو په اړه د بشري حقونو مدافع ډلې او چارواکي تل اندېښنه ښیي خو د مرګ ژوبلو شمیر لا هم نه دی راکم شوی ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په واشنگتن کې ولیدل د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره په پاکستان کې د عمران خان له حکومت غواړي چې پر افغان طالبانو دغه هیواد اغیز ته په پام دی د دې ډلې پر ضد په خپل خاوره کې جدي اقدام وکړي مایک پومپیو له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي په واشنگتن کې هرکلی وکړ د راپورونو له مخې قریشي د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره هم لیدلي خو تر اوسه د دغو لیدنو جزئیات نه دي په ډاګه تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د امریکا له ځینو کانګرسمینانو سره وګوري چې د افغانستان په اړه بحثونه به هم په لیدنو کې شامل وي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د یو ایزوان انجلۍ چې د جنسي زور زیاتي قرباني بلل شوې پر اعدام سخت انتقاد کړی. 24 کلنه زینب سکانوند د جنسي زور زیاتي وروسته د خپل خاوند د وژنې په تور د ایراني چارواکو لخوا په اعدام محکوم شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران دا اقدام کاملا غیر عادلانه بللی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ کورت ټبرې زینب سکانوند د سې شنبې د ورځې په مهال په سهار وختي په ختیځ آذربایجان کې دا روز اړول شو. دا سازمان وای زینب د واده په محل 15 کلنه و او دا څرګندوي چې د جنسي زور زیاتي قرباني شوی. زینب په 2014 کال کې په دې تور چې خپل خاوند په چاقو وژلې په اعدام محکوم شوی و. او د کرملین یو لوړ پوړی مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په S-400 هوایی دفاع سیستم باندې د هند د سنبالولو لپاره 15 میلیارد ډالری تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره به وګوري. مخکې له دې د امریکا دفاع وزارت ګواښ کړی چې که هند له روسیې نه پرمختللي دفاعي سیستمونه واخلي د روسیې پر دفاعي څانګه د امریکا بندیزونه به تر پښو لاندې کړي. امریکا سږ کال په روسیې بندیزونه لګولي. هند له دې مخکې ویلي چې له واشنگتن غواړي څو د دفاعي سیستمونو په اخیستلو کې دغه هیواد ته خاص معافیت ورکړي. خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له کاندیدانو غواړي چې له امنیتي ځواکونو پرته دي لرې پرتو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره نه ځي. د کورنیو چارو وزارت سلاکار بهار مهر دغه خبره ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل د افغانستان 14 ولسوالۍ د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. تفصیل د اجمل انت په رپورټ کې.
د جمعې د ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په رسمي توګه انتخاباتي مبارزې پیل شوې، د سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې پر یوه انتخاباتي غونډه برید خونړی برید و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کاندیدان او ملاتړي اندېښمن کړي. له هغه ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړی لیست خپور شوی، تر اوسه 8 تنه هغه کسان چې د ولسي جرګې د غړیتوب قصد یې درلود وژل شوي. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل 2013 میلادي کال کې په ګڼ شمېر کې ولسي افغانان د هغو بریدونو قرباني شوي دي چې د انتخاباتو له نوملیکنې او نورو چمتووالو سره یې تړاو درلود. اوس افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به په خپل ټول توان د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو د خوندیتوب هڅه وکړي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار بهار مهر د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان هم باید په خپلو انتخاباتي منډو تلړو کې د امنیتي ادارو او پولیسو سپارښتنې په دقیقه توګه په پام کې ولري. ښاغلی مهر وایي حماسې چې مخکې مو هم کاندیدانو ته ویلي بیا یې تکرارو، کله چې بېلابېلو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره سي باید د پولیسو سره همغږي ولري او امنیتي ادارې خبرې کړي څو موږ په سیمه کې مخکې له مخکې امنیتي تدابیر ونیسو. ټولې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې انتخابات ګډوډ کړي او له بده مرغه چې ځینې پیښې هم رامنځته کوي، خو په هېڅ ډول هېڅوک زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تدابیرو په وړاندې د مقابلې توان نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سلاکار همدارنګه زیاته کړه چې دا مهال په ټول هیواد کې 14 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې ډېرې په جنوب او ختیځو ولایتونو کې دي. خو د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په نسبتا امن ولسوالۍ کامه کې چې له دې مخکې پکې ډېر کم د تروریستي فعالیتونو رپورټونه ورکړل شوي، یو خونړی ځان وژونکی برید وشو. د ننګرهار د چارواکو په وینا دا برید د ننګرهار څخه ولسي جرګې ته د یو کاندید د ملاتړو په غونډه شوی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي. د ننګرهار والي حیات الله حیات له دې پیښې وروسته په یو پیغام کې له کاندیدانو وغوښتل چې باید 8 ساعته مخکې ولایت او امنیتي ادارو ته د خپلو غونډو په اړه رسمي خبر ورکړي څو دوی د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم له امنیتي ادارو غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د کاندیدانو او عوامو خلکو امنیت یقیني کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل کاندیدان هم مسؤل دي چې د خوندیتوب په برخه کې د کمیسون سپارښتنو ته پاملرنه وکړي.
هر وخت کې از شهر به
خغلی هاشمی وای هر وخت چې له خارونو بهر بل ځای ته د کمپاین او یا لوی غونډې لپاره سی باید امنیتی ادارې خبرې کړي. له بده مرغه ځینې کاندیدان دا سپارښتنه نه مراته یي، خو په مجموعي توګه امنیتی ادارې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت وساتي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غوښتنه چې تل مو له لوړ پوړو امنیتي چارواکو کړې دا ده چې د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت دې ټینګ کړي. ملګرو ملتونو هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا له ټولو خواوو وخت چې د کاندیدانو او رای ورکوونکو په وړاندې دي تاوتریخوالی او بریدونه سمدستي پای ته ورسي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په رسمي توګه د تلې د میاشتې د شپږمې نېټې راهیسې پیل شوې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له حمید مومند اورو.
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره تبصرې د انتخاباتو د امنیت په اړه پورته شو اندېښنو او په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت او جلب جذب په اړه روانو بحثونو ته ځانګړې شوې ده. مسیر رسپانې د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې پر انتخاباتي کمپاین ځان وژونکي حملې ته په اشاره لیکلې ده چې د را روانو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه نامنی ده. رسپانې لیکلې ده چې د نامنې دا اندېښنه یوازې د خبرو تر حده نه ده، بلکې په عمل کې ولیدل شول چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې ګڼ شمېر بریدونه وشول چې پکې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله او اوس د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د څو حملو راپورونه ورکړل شوي دي. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین تر پایه اوولس ورځې پاتې دي، نو دا ویره شته چې داسې حملې تکرار شي، حال دا چې کاندیدان هم د نامنېو له ویرې لویې غونډې نشي جوړولی. رسپانه د خپلې تبصرې په پای کې حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د خبرو پر ځای د امنیت د ټینګښت لپاره عملي ګامونه پورته کړي، ځکه د رسپانه په باور که حکومت په یوه سیمه کې د امنیت ژمنه کوي او هلته حملې روانې وي نو راتلونکي انتخابات به لا خونړي شي. سرخط رسپانه بیا پر کاندیدانو د حملو سو پیښو ته په اشاره لیکلې ده چې د راتلونکو انتخاباتو پر کاندیدانو ناامنیو درون سورې غوړولی ده. رسپانه وړاندې د خپلې تبصرې په دوام لیکي چې ناامنیو تر دې حده د انتخاباتو پر بهیر سورې غوړولی ده چې غزنی ولایت د امنیتي حالت له کبله له دې انتخاباتو مستثنا کړی شوی او ویل کېږي چې هلته به د ملي شورا انتخابات د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. رسپانه لیکلی دی که حکومت د ملي شورا د انتخاباتو امنیت ټینګ نشي کړی نو راتلونکي انتخابات به له ګڼو ستونزو سره مخ شي چې آن د دغه بهیر سلامتیا به هم تر پوښتنې لاندې راشي. ویسه رسپانه بیا موجوده حالاتو ته په کتو لیکلی دی چې لومړی باید سوله ټینګه شي او بیا انتخابات ترسره شي. رسپانه د مطلب په دوام لیکي افغانان هغه ډیموکراسي او انتخاباتو ته چې د ټولنیز او اقتصادي ودې پر بنسټونو ولاړ وي او د هیواد د بچانو د سیاسي تفکر محصول وي هرکلی وایي. رسپانه وړاندې د خپل بحث په دوام لیکلی دی چې انتخابات باید په بشپړ دولتي واکمنۍ او امن فضا کې د بهرنیانو د مداخلې پرته ترسره شي. رسپانه د خپل بحث په پای کې دا باور څرګند کړی دی چې په موجوده حالاتو کې د انتخاباتو ترسره کول یوازې بهرنیو ته ګټه رسوي، افغانانو ته نه. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او جلب و جذب بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو پرې بحثونه کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې د ولسي جرګې د ځینو غړو په حواله په یو مطلب کې لیکلی ده چې داعش په کابل کې نجونې خپلې لیکې ته جذبوي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسي جرګې یو غړي محمد عارف رحماني د یو امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستلی ویلې دی چې د کابل په ځینو ښوونځیو او مدرسو کې یو شمېر نجونې د داعش له ډلې سره یوځای شوي دي. رسپانه لیکلی دی چې د ولسي جرګې د غړي په خپله فیسبوک پاڼه کې له دغې تروریستي ډلې سره د نجونو یوځای کېدل امنیت ته یو جدي خطر بللی دی. خو رسپانه دا هم لیکلی دی چې یو شمېر دغه نجونې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي چې د تحقیقاتو پر مهال پر خپل جرم اعتراف کړی دی. ویسه رسپانه بیا د داعش د فعالیت په اړه د روسیې د ځانګړې استازي څرګندونه راخیستې ده چې ویلې دی داعش ډله د منځنۍ آسیا د بې ثباته کولو هڅه کوي. رسپانه لیکي چې زمیر کابلوف دا هم ویلې دی چې داعش ډله په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره د جګړې اراده نه لري، بلکې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بې ثباته کولو هدف تعقیبوي.
د فرانسې د دفاع وزیره فلورنس پارلی وایي د ایران د لرې واټن ویشتونکي توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی. فلورنس پارلی چې د سې شنبې په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، همداراز په سیمه کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه وښوده. تفصیل د اجملند په ریپورت کې چې ورپسې به د موسیقي پروګرام خبر شي.
فرانسې د ځل د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام سخت انتقاد کړی او له امریکا سره یو خوله شوې ده. خو له دې سره هم د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی د سې شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال جیم ماتیس سره په یوه شریکه خبري غونډه کې وویل له ایران سره د اټومي توافق موجودیت ضرور دی څو د دې په وینا د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیول شي. خو نوموړي زیاته کړه د فرانسې د دفاع وزیر وایي موږ هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر باور لرو چې د ایران د لرې واټن غوښتونکو توغندیو پروګرام یو ګواښ دی. موږ هم د ولسمشر ټرمپ په څیر په دې باور یو چې په سیمه کې د ایران نفوذ یوه لویه اندېښنه ده او موږ فکر کوو چې دا مسایل باید د ایران سره د خبرو اترو اساسي ټکی وي.